السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې امنیت شورا نن د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د امنیتي وضعیت په باب د هند په غوښتنه بحث کوي په تخار ولایت کې نامعلومو کسانو د یوې کورنۍ څلور غړي ووژل چین نن جمعه په محلي سطحه د کورونا وایرس اتیا مثبتې پیښې ثبت کړې دي تکل سوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو فوق العاده غونډه جوړه کړي په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ټي اس تریمورتي پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه د دې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی دوه ورځې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره ټلیفوني خبرې وکړې او په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه هند روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشري پر غاړه لري د میل لومړی او افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پایل سره سم وسلولو طالبانو خپلې حمله شدیدی کړې دي د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکونکو لومړی جوپه له خپل کورنیو سره کاناډا ته ورسیده د کاناډا د کډوالو چارو وزیر مارکو مندیسینو پرون د دغو افغانانو د ورسېدو خبر ورکړ او ویل چې په زرګونو نور به هم د کډوالۍ د ځنګړي پروګرام لارې کاناډا ته ولاړ سي
ټینګار کوم چې د دې پروګرام لارې به د زرګونو افغانانو هرکلی وشي د دوی د کورنیو غړو د تثبیت لپاره انعطاف منونکی او پراخ چلند لرو چې ټول شمول اوسېدل یې د کډوالۍ د دې ځانګړي پروګرام یوه برخه ده
کاناډا تیر میاشت اعلان وکړ هغو افغانانو ته پناه ورکوي چې له کاناډایي ځواکونو یا هم په افغانستان کې د کاناډا له ډیپلوماتیکو یا هم ملکی برخو سره کار کړی وي چې د طالبانو له احتمالي حملو خوندي وي د تخار ولایت په مرکز کې نامعلومو کسانو د یوې کورنۍ څلور غړي ووژل د امنیې قمانداني ویان خلیل اسیر ازادي راډیو ته ویلي دغه کسان چې درې تنه ښځې او یو نارینه دي تېره شپه اته بجې په یوه کور کې دننه وژل سوي دي پولیس وایي حمله کوونکي په تیښته بریالي سوي او د موندنې لپاره یې پلټنې روانې دي د امنیې قمانداني ویان د دې پیښې علت کورنۍ ستونزه بللې ده د امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتي چې بیرته دې اټومي مذاکرو ته ستون سي د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د مذاکرو غوښتنه داسې مهال کیږي چې تونلاری ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او وی ویل چې له ډیپلوماټیکو لارو به د بندیزونو ختمولو هڅه وکړي امریکا په 2013 میلادي کال کې له ایران سره لاټمی موافقې ووته او پر دې هیواد یې نوي بندیزونه ولګول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یوه کانفرنس کې د پنځشنبه په ورځ وویل چې موږ له ایران هیله کوو چې ژر مذاکرو ته ستون سي په ویانا کې د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته لا هم د ایران اټومي مذاکرات بې نتیجې پاتې دي چین نن جمعه په محلي سطحه د کورونا وایرس اتیا مثبتې پیښې ثبت کړې دي دا تازه پیښې داسې مهال ثبتېږي چې دغه هیواد هڅه کوي په پراخه کچه د کورونا وایرس د خپرې سوې څپې مخه ونیسي دغه مثبت پیښې د 2019 میلادي کال په وروستیو کې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له پیل راهیسې بې ساري بلل سوي دي چین له څو نورو هیوادونو سره هڅه کوي چې د کورونا وایرس یا کووینونس ناروغي د دلتا بڼې په وړاندې مبارزه وکړي چې په چټکۍ په خلکو کې خپرېږي په چین کې اته 50 تازه پیښې په ختیځ ښار یانګژو او نورې په شپږو نورو ولایتونو کې ثبت سوي دي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ځنګلونو اور لګیدنې د سیمو د جبري تخلیه د ملکیتونو د تخریب او په ځینو مواردو کې د خلکو د مړینو سبب سوي دي تر ډیره چارواکو د دغو اور لګیدنو علت اقلیمي بدلون بللی دی له درویو اونیو د امریکا د کالیفورنیا په شمال کې د ځنګله اور یو تاریخي ښارګوټی تخریب کړی ګڼ کورونه او تجارتي مرکزونه یې په ایرو کې ډوب کړي دي بلخوا په ترکیه کې هم پرون په یوه برېښنا کوټ کې د اور لګېدو له کبله په سلګونو کلي له خلکو تخلیه سوي دي په همدې حال کې د یونان د اور وژنې مامورین د اولمپیک یوې لرغوني ساحې ته نږدې د اور وژنې هڅه کوي هلته د شمالي مقدونیا حکومت پرون پلازمینې سکوپیا ته د نږدې ساحې په ګډون په ځینو سیمو کې د ځنګله د اور لګیدو له کبله دیرش ورځنۍ بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د سر مطلب راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د سولې د مذاکرو پر چټکولو او د یو سیاسي توافق پر ترلاسه کولو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې انټونی بلینکن پرون له عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتې دلغندلي او په دې هیواد کې د فوري اوربند غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې شورا له رئیس سره د سولې د مذاکراتو او په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې راغلی چې انټونی بلینکن او عبدالله عبدالله په افغانستان کې د طالبانو د حملو د دوام، د بیګنا افغانانو د وژل کېدو او ملکیانو د بې ځای کېدو په اړه خفګان څرګند کړ. د اعلامیه له مخې ښاغلی بلینکن او ښاغلی عبدالله د افغانستان د سولې د مذاکراتو د چټکولو او یوې سیاسي حل لارې ته د رسیدو په اړه چې پکښې د ښځو او اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي وي خبرې وکړې. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فوق العاده غونډه کې د جمعې په ورځ بحث وسی. افغان حکومت له دې غونډې څه تمه لري؟ د بهرنیو چارو وزارت وایند ګران هیواد
په دې سلسله کې مشتمل اوسه ده ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو د عاجل توقف لپاره، د تاوتریخوالي د درېدلو لپاره، بشري حقوقو ناورین څخه د طالبانو د عملیاتو د په نتیجه کې رامنځته شوی د هغه مخه ونیسي. د دې تصمیم ونیسي چې موږ سولې ته او سوبر د هوکړې ته رسیدلو لپاره د روان بهیر چټک کی او د هغه رسیدلو لپاره اساسي فیصله وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا فوق العاده غونډه د افغانستان پر غوښتنه جوړیږي. د افغانستان د بهرنی چار وزیر محمد حنیف اتمر د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ لخپل هندي سیال اس جی شنکر سره د تلیفوني خبرو پر مهال د دې غونډې غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا اوس مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشرتابه هند پر غاړه لري. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو زیات سوی تاوتریخوالی غندلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست رئیس جوزف بوریل او د بحران اداره کولو په چارو کې د اروپایي ټولنې کمشنر یانیس لینارچچ پرون په یوه ګډ اعلامیه کې وویل چې د طالبانو نظامی عملیات د اختلافاتو د حل لپاره د دوحې په بهیر کې د دې ډلې له ژمنو سره په مستقیم تضاد کې دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د بشري حقونو له نړیوال قوانینو سرغړونه په ځانګړې توګه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې لکه پرته له محاکمې د ملکیانو قتل، په عام محضر کې ښځې په درو وهل او د تاسیساتو له منځه وړل د دې هیواد د تباهۍ لامل ګرځي. د اعلامیه پر اساس له دغو اقداماتو څخه ځینې یې جنګي جنایت ګڼل کېدای سي او طالب جګړه ماران یا قومندانان یې چې د دغو پیښو مسؤلین وي باید ځواب ووایي. وروسته له هغه چې امریکایي او د نورو ناټو غړیو هیوادونو ځواکونه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه وتل پیل سول، طالبانو په دې هیواد کې خپلې حملې زیاتې کړې. د کندهار سپین بولدک ولسوالي، د هلمند ولایت لشکرګاه ښار او د هرات ښار په ګډون د دې ولایت په یو شمیر سیمو کې سختې جګړې وسوي او د راپورونو له مخې دا جګړه په ځانګړې توګه په لشکرګاه کې جګړه اوس هم روانه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د موندنو پر اساس طالبانو په دې وروستیو کې د سپین بولدک له نیولو سره د ملکیانو په وژلو او خلکو شتمنیو په لوټ او تالان لاس پورې کړی دی. که څه هم طالبانو د ملکیانو د وژلو ادعاوې رد کړې دي، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه د 40 قربانیانو هویت پیژندل شوی دی.
ومردل چې د امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د ولایتي شورا ځینې غړیو له جمهوریت نظام او افغان ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې طالبان سولې ته غاړه نږدې دوی دا څرګندونې پرون په کابل کې یوې غونډې ته کړې.
د افغانستان د ولایتي شورا یو شمیر رئیسانو او غړیو وسلوال طالبان په جنگي جرمونو او بشر ضد جنایتونو تورن کړل او ویل چې د غډلې د عامو وګړو په وژل سره د ملکی افغانانو په منځ کې خپل ځای له لاسه ورکړی او خلک د دې ډلې پر وړاندې درېدلې دي. د ولایتي شورا یو شمیر رئیسانو د پنځشنبې په ورځ د یوې ګډې ناستې پر مهال ویل دوی به د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي. د فراه د ولایتي شورا مشر داد الله خاني
طالبان نن دغه جګړه چې دوی مخدوړي دا نه حقه جګړه ده. هغه د لزار په همتون استادانو دې فتوا ورکړه چې د افغانستان جګړه ناروا جګړه ده او زموږ د ملي اردو او زموږ د ملي پوځ مبارزه جهاد او مقدسیت لري. موږ خپل د ملي او امنیتي دفاعي ارګانونو تر څنګ درېږو او دې ته به موږ ولایتي شوراګانې خپل پر ولسونو باندې دا غږ کوو. د طالب جګړه نن مشخصه ده چې هغه د پاکستان ایسایه مخدوړي.
د ولایتي شورا د غوغړیو دی او پریکړلیک په خبرولو سره له افغان امنیتي ځواکونو او نظام څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د کابل د ولایتي شورا رئیس رفیع الله مجاهد د پریکړلیک په یو برخه کې داسې ویل:
ولایتي شوراګانو د دولت له هاو او نستر کېدونکو هلو ځلو چې د خپل خاورې اسلامي نظام او د یو خوسا ملت د بقا لپاره یې د سولې د راوستلو په بهیر کې کړی د زړه تله مننه کوي. مقابل لوري ورته درناوی ونکړ. بلک چې بې رحمه پردي جګړه نور هم ګرمه او د فتنې او شر لاره یې خپله کړه.
دغه انتقادونه داسې مهال کېږي چې په وروستیو څو ورځو کې د کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو د الله اکبر په ویلو له خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولایتي شوراګانو د غړیو دا ادعا رد کړې او ویل چې افغان حکومت د امریکا تر څنګ درېدلی دا هیواد اشغال شوی و او باید اصلاح شي. ښاغلی مجاهد وویل چې د طالبانو جګړه آی اس آی سره کوم تړاو نه لري او دا ډول ادعاوې منطقي نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیوي مجلې تر اوریدو مخکې اوري چې د افغانستان د کرنې، مالداري او اوبو لګولو وزارت وایي په دغه هیواد کې په کلنی ډول د چرګو د هګیو تولید له 14.9 لک دانو زیات دی. خو د دغه وزارت ویاند وایي چې په کلنی ډول اړتیا 1.2 میلیارد دانو ته ده چې په دې توګه 50% په کور دننه پوره کیږي.
د چرګو هګۍ هغه ډېر استفاده کوونکي خواړه چې په ځانته ډول د خوراک لپاره هم په اوبو کې شول کېږي او هم په غوړیو کې پخیږي. خو پوښتنه دا ده چې د چرګو هګۍ د ګټو له امله ډېرې خوړل کېږي که په اسانه ډول د پخولو له امله. د کابل خار اوسیدونکو مزمل او نوید
پختیا یې هم آسان د جنجال نه لري په دې خاطر باندې چې وخت زیات نه نیسي نو پخلیو کې له همدې نه زیات استفاده کوي.
یو خو زر پخیږي وخت لن نیسي او دویم دا چې قیمتونه مناسب دي.
د افغانستان د کرنې، مالداري او اوبو لګولو وزارت وایي په دغه هیواد کې په کلنی ډول د چرګو 1.2 میلیارد دانو هګیو ته اړتیا ده. د دغه وزارت ویام اکبر رستمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در مجموع ظرفیت
په ټوله کې په افغانستان کې د چرګو د هګیو د تولید ظرفیت په کلنی ډول 6.9 میلیونه دانو ډیر دی، خو زموږ کلنی اړتیا 1.2 میلیارد دانو ته ده. په دې برخه کې 50% اړتیاوي په کور دننه له تولیداتو څخه پوره کیږي.
ډاکټر اروی د چرګو هګۍ په فوق العاده خوراکونو کې راځي، خو هغو کسانو لپاره چې بدن یې ډیر کلسترول یا غوړ تولیدوي د هګیو د ډیر خوراک سپارښتنه نه کوي. په افغانستان کې خلک د چرګو د فارمي هګیو په پرتله کورنۍ هغه ډیر خوښوي. ډاکټران هم وایي چې د چرګو د تغذیې له نظره د کورنیو چرګو هګۍ تر فارمی هغو ډیر مغذي مواد لري. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد علی کریمی:
جون مرغی خانگی معمولا د بیرون می وشاند
تا چې کورنۍ چرګې معمولا بهر وي په المار کې وي له حشراتو، چنجیو، غلو او بلابلو سبزیو استفاده کوي، نو ځکه د مغذي موادو له نظر هغې له خوراکي موادو له اړخه غنی دي.
غنی تر از مواد غذایی هستند.
همدا لامل دی چې په بازارونو کې هټیوال یا ګرځنده پلورونکي ډیر ځله فارمی هګۍ د کورنیو په نوم په خلکو په لوړ قیمت پلوري. د کونړ ولایت اوسیدونکی رحمت الله په دې اړه خپله کیسه کوي.
دلته کې داسې هګۍ خرڅېږي چې رنګ یې زیړې د کورانو هګیو په شان، خو چې پلس روپۍ خرڅ چې کور ته مې وړه چې هم که تا پارمۍ وه د کورانو هګو په ځای باندې خلک پارمۍ هګۍ خرڅوي او په ګرانه بیه باندې.
په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان په بازارونو کې د کورنیو چرګو هګۍ کمې پیدا کی. دا مهال په کابل کې د چرګانو فارمي هګۍ دانه په اته افغانۍ او کورنۍ هغه له لس تر پنځلس افغانیو پورې پلورل کیږي. که څه هم د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ته په کلنی ډول په دغه هیواد کې د کورنیو چرګو د هګیو د تولید کره شمیر نه دی معلوم، خو د دغه وزارت ویان اکبر رستمی وایي چې په دې برخه کې بېوزلو مېرمنو ته واړه کورني فارمونه جوړ شوي دي. نوموړی وایي هر کال په زرګونه دا شان فارمونه جوړیږي چې سږ کال هم تر اوسه شپږ زره فارمونه جوړ شوي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خپرونه کې به د مشهور سندرغاړي ایوب استاد په اړه واورئ چې له اوږدې ناروغۍ وروسته تېره اونۍ وفات شو. په خپرونه کې یو زلمی شاعر او یو هنرمنده پیغله د خپل فن په اړه راته غږیږي.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، د هغه احساسات دي.
فرصتونه چې ته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه او په ځان مې باور درلوده.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
سندرغاړی ایوب استاد وفات شو. ایوب استاد د پښتو ژبې هغه خوږ ژبه سندرغاړی و چې کلونه کلونه یې د پښتو کلاسیکي موسیقۍ د پیاوړتیا لپاره کار وکړ چې په اوریدو یې د اصلي موسیقۍ تنده ماتیږي. ایوب استاد د ژوند ډیر کلونه د موسیقۍ ټنګ ټکور او د خوښیو په محفلو کې تیر کړل، خو د ژوند په وروستیو کلونو کې یې له اوږدې ناروغۍ ورنځېده چې بالاخره تیره اونۍ یې له دې دردونو سره مخه وکړه. روح دې ښاد وي. پروانه خپرونه کې د ارواښاد استاد ایوب په اړه راپور هم لرو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دې وزارت په هڅو د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د افغانستان په غوښتنه درې ناملموسه فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل. د میناتورۍ هنر د بهزاد سبک د افغانستان په نوم په خپلواکه توګه ثبت شوی. همدا ډول د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت افغانستان له آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان سره په ګډه او د یلدا یا څلیش په له ایران سره په ګډه په نړیوالو او ناملموسو فرهنګي میراثونو کې د 2022 کال لپاره د ثبت په خاطر ومنل شول. شاعر او لیکوال محمد جلال حقیقت زدران وفات شو. حقیقت زدران چې په خوست کې زیږیدلی و د ژوند ډیره موده یې په سعودي عربستان کې تیره کړې وه او هلته یې د کار ترڅنګ ادبي فعالیتونه هم کول. ارواښاد حقیقت زدران د شاعرۍ ترڅنګ په سیاسي مسایلو لیکنې کولې او مدني فعالیتونه یې هم کول. نوموړی د ژوند په وروستیو کې د یو خصوصي پوهنتون محصل هم و، خو زړه یې ودرېده او د هغو محصلانو د کتار غړی شو چې د فراغت ارمان یې پوره نه شو. د حقیقت زدران جنازه د زمری یا اسد میاشتې په 15 نیټه وشوه او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د طالبانو لخوا د کندهار د مشهور کومیډین او سیمه ایز پولیس فضل محمد چې په خاشه ځوان مشهور و د نیول کېدو ویډیو او وژنې ګڼ غبرګونونه راپارولي. یو ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوی خی چې خاص ځوان د موټر په ورستی سیټ کې ناست دی، لاسونه یې شاته تړلی او یو طالب وسلوال یې په څپېړو وهي. لوړپوړو دولتي چارواکو، مدني فعالانو، هنرمندانو، د ټولنیزو شبکو کارکوونکو او نورو د خاص ځوان وژنه په پراخه توګه غندلې ده. د طالبانو یو ویاند قاری یوسف په ټویټر تایید کړی و چې خاص ځوان دوی وژلې دي. خود دې ډلې بل ویاند ذبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د خاصه وژنه څیړل کیږي چې ولې له محاکمې پرته وژل شوی دی. کومیډین فضل محمد خاصه ځوان د کندهار ډنډ ولسوالۍ ته تللی و چې اختر له خپلې کورنۍ سره ونمانځي، خو هلته د طالبانو له لورې ونیول شو او بیا وروسته ووژل شو.
د پښتو ژبې ولسی او خوږ ژبې سندرغړی ایوب استاد د نوي کلونو په عمر عمر. ایوب استاد له کلونو راهیسې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو په برخه کې خدمت کړی، خو د کورنۍ غړي وایي نوموړی له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې د هغه درملنه ونه شوای کړی. د هنر مینوال د ایوب استاد مړینه د پښتو موسیقۍ لپاره لویه ضایعه بولي. نور حال په راپور کې.
دا غږ د تل لپاره خاموش شو. د افغانستان د پښتو موسیقۍ په برخه کې وتلی څیره ایوب استاد چې لسیزې د پښتو موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت وکړ، له اوږدې ناروغۍ وروسته د شاوخوا نوي کلونو په عمر ومړ. د پښتو ژبې د مشهور ولسی سندرغاړي په ماشوموالي کې د موسیقۍ هنر ته مخه کړې وه او شاوخوا ولسیزې په پښتو سندرې ویلې چې له مشهور سندرو یې یوه هم لیونې مینې کړه مشنا له بیابان سره چې خای لک شمیر خلکو یې زمزمه نوي کړي. په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادې مشر کمینګل وایي ایوب استاد د خپل هنري ژوند په کلونو کې زیات شمیر ځوان سندرغاړي روزلي او د خواږه غږ للارې د ټولنې خلک هیواد پالنې ته هڅول دي. کمینګل په حکومت نیوکه کوي چې پر وخت د ایوب استاد پالنه ونه کړه او د همدی عمله لکلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و.
هغه خلکو ته ښکاره ده نن هم خرابېږي چې داسې مشران د لاس دولت نه بیا هم مننه کوو، خو چې هغو نه په کار و هغو نه ده. هندوستان ته لېږلی شو، جرمني ته لېږلی شو، د دې علاج په صحیح طریقه ونه شو. دغسې خلک بیا لکه ایوب استاد دا مشران نه چې درته یاد کړل دا بیا موږ نه شو پیدا کولی. صحیح ده، نور ځوانان به هغه خبره وایي د تیډنګ تیډنګ به ډېر پیدا شي. دا په وطن مهین خلک وو، په ژبه د پښتو په ژبه مهین خلک، او داسې خلک بیا نه پیدا کیږي لکه غمزده لکه ایوب. نه نور خلک هم چې دا یاد کړه
ایوب چې خلک ورته لډیری مینه. ایوب استاد وایي دوه لوڼې لري چې کوزه پښتونخوا کې اوسي، خو د ترخم لارې د بندښ لامل یې ونه شو کولای چې د خپل پلار اخیرنی دیدن وکړي. د کورنۍ غړي چې اوس مهال په ننګرهار کې اوسي له حکومت ګیلمن دي چې پر وخت د هغه د درملنې لپاره نه یوازې هڅه ونه کړي، بلکې د ایوب استاد په جنازه کې د چرواکو د نشتون سربیره د ګوتو په شمیر ولسی خلکو ګډون کړی و.
بس په دې حالات راغی چې نو خوراک نام پات شو، اسحاق نام پات شو، او باور وکړه په پښتنو باندې سر یې ورکو، خو پښتون دې خدمت ونه کړو. لس کاله دا په ځای پروتو، چا د دې پښتنه ونه کړو، چا د دې علاج ونه کړو. استاد خدا یو وطن پرست سړی دی، دا ولې په ځای پرو دی په دې لس کالو کې؟ هر سړی براتلو خی استاد جوړې په خیر، بس یو پنځه روپۍ لس روپۍ کومک خپل د دولت نه ګیلمن دی چوالې اخو تا د سیو شخصیتو چې ټول افغانستان د پیژندو.
د کورنۍ یو بل غړی وای ایوب استاد لسیزي د پښتو موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت وکړ، خو د مرګ تر وخت د خپل کور څختن نشو.
بهتر معلوم دی ټول ته نکم زمکا نکم کور جایداد تیس یو خیمه نه لري، غټه ګله چې د دولت نه کی ګله زیاده دی، خو یو ستور یو.
په حواله رسنیو کې عام خلکو هم د ایوب استاد مړینه پاړه خوشینی خودلې ده او ویل دي چې د هغه د سندرو طرز ډیر خوږ او جالب و.
Oh,
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی هم منی چې ایوب استاد له څو کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و. خوګیانی د نوموړي مړینا د پښتو موسیقۍ په برخه کې یو لوی ځای بولی.
د ایوب استاد مړینا د پښتو ادب او د حماس لپاره نهایت لوی ځای بولو. د هغه څوک چې وطن په وصف او د وطن په بیلابیلو اړخونو باندې هم ټولنه او هم ځوان کول هم راتلونکي نسلونو لپاره ډېر لوی لوی حماسي پرېښي. عین شکل اوس مو هم د فرهنګ موین نه تقریبا 6000 افغانۍ برحال د تدفین لپاره هم برابرې کړې. موږ پر لپسې د دوی همکار پاتې شوي، د دوی خوښ پاتې شوي او بیلابیل وختونه
ایوب استاد د ننګرهار د سرورو دولسوالی اوسیدونکی و چې شاوخوا 90 کاله عمر درلود. له تیرو شاوخوا لسو کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و چې له دوو کالو راهیسې د لیدو، غږېدو او په خپل ځواک د ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینې ایوب استاد وایي، دوه لوڼې لري چې په کوزه پښتونخوا کې اوسي. خپل یې په 14 کلنۍ کې هنر ته مخه وکړه او لسندرو ویلو سره یې د بې کچې مینې په برکت د خونو ماو شهرت خاوند او د لسګونو شاګردانو روزونکی و.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
محبوب جان. محبوب هغه 12 کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه دربه یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوی. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب په کابل کې چاپ شوی او مخکتنی هم همدلته وشو. دا 12 کلن ماشوم چې وست خوانزي د 15م ټولګي زده کوونکې دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. ل محبوب جان محبوب سره مرکه کړي چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
هر کې جنگونه په شادونه دي، زکه خو زخمي زمونږ زړونه دي. او مونږ چې د بابا فلسفنه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. مونږ چې د بابا فلسفنه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو، مزه غد ودرې مورمانونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو، بس دغه ودرې مورمانونه دي. او دا چې تر محبوب را رسیدلې دي، دا د دې سړی وګدرا شنو دي. او یو غزل د سر شریکومه چې ستا خبرې خوشپا شپا کنزل دی، خبریں خوشپا شپا کنزل دی، تقریرونه پیغامونه دی دبل دی. او گٹ استادا نقصان استاد تپوئے گی، گٹ استادا نقصان استاد تپوئے گی، زمونگ سدی بس زمونگ خمنل دی. گٹ استادا نقصان استاد تپوئے گی، زمونگ سدی بس زمونگ خمنل دی. او مر سدی بس زمونگ لامبول دی، نو دا خدای کار دے بخل کنا بخل مړ سدین بس زمونږ لامبول دی، نور د خدای کار دی بخل که نه بخل دی. او یا محبوبا زمونږ دا نوې جامې دی، پیوندونه په کمیس پورې ګنډل دي.
محبوب جان محبوب، ستاسو لومړی شعر ټولګه چاپ شوه، ربا یو سوال کوم او نن کابل کې مخکتنه وشوه. لومړی د نننۍ غونډې په اړه راته ووایي او د خپل کتاب په اړه.
غونډه ډېره ښکلې وشوله، ډېر مشران ورته خپل وخت راوبخو، ډېر خوشحاله شوم، ډېر خوشحاله شوم. او دا مې کتاب دی، دغه پښتنو تر لاسه رسول غواړم، ځکه چې دې کې ماته څه نه ښکاري، خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره څه پته لګي، د چا ژوند بدل شي. ډېر خوشحاله یم چې دا کتاب مې چاپ شو. غونډه وشو
کېدی شي د عمر په اړه په ادبي مرکو کې ډېره خبره ونه شي، خو ستاسو عمر ډېر کم دی. له کومه وخته تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلی دې خواته؟ یعنی کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشئ شعر ووایئ یا خپلو خبرو ته د نظم جامې ورواغوندئ؟
اوس دلته کې د وزش پشتاج باندې یو خبره وکړله، او دغه خبره وکړه چې پلار کار لاړ شي، د بچی انتظار یې پلار ته، خو چې کله هغه سترګې پټکې د دې دنیا نه بیا انتظار نه وي، بیا غمی، بیا دردېدلې حالات دي، بیا غریبی، بیا غربت دي. دغه د پلار مخ د وجې والله زه چې دې خلکو ته وګورم خفم شمه، خوشحالم شمه، خوشحاله په دې شمه چې شکر دی چې پلار دشته دی، خفه په دې شمه چې ما یه خدای زما نه ولي اغستم. خو اوس الله پاک په خپلو کارونو ښه پوهیږي. دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، دا هغه احساسات دي. او دا 90% چې کم دی دا خو الخام دی. که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر و، نو شاعران جوړېږي نه، شاعران پیدا کېږي.
ستا د عمر کسان کېدای شي له دغو مسایلو حتی خبر هم نه وي، یا د دغو مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي. هغوی کېدای شي په خپلو لوبو کې لا مصروف وي، لوبې ورته ډېرې اهمې وي.
دا زه ډېر د ځان دپاره د خوشحالۍ خبره ګڼم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړی یم، شعر پیدا کړم. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پرزو شي، ډېر خوشحاله یم. نور ماشومان خو نه، زمان خخ ماشومان شته په دې معاشره کې، زمان خټې لندې پکې، هغې ته به سپورټ نه ملو شوی، هغه به د غربت د وجې په خپله غریبۍ کې لت پتي. نو غواړم چې ټول دغه خڅه وکړي چې دغه ماشومانو ته سپورټ ورکړي.
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکړه که نه درته وایي چې د ښوونځي درسونه دي ووایه؟
بس اول خو منې کولم، اوس خو مې نشي منې کولې، اوس راته نه وایي. زه وي چې کوم ځای کې مو شاعري او مشر ورور مې راته وایي چې زه به دې بوزمه. خو اوس ته دومره الله عزت درکو، دومره خلک ډېر خلکو وپېژندې، اوس لازمي ځه
یو شعر به اوس درنه واورو.
ځمکې ته ټیټ شوم، د اسمان نه مې معافي وغوښته. ځمکې ته ټیټ شوم، د اسمان نه مې معافي وغوښته. جانان خپه شو، ټول جهان نه مې معافي وغوښته. او ما د خپلې بې وسۍ اظهار څه داسې وکړه چې لیونۍ شو، ګریوان نه مې معافي وغوښته. او زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم، زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم. هم د خپل سوري هم د ځان نه مې معافي وغوښته. نه مې رقیب نه مې جانان و، خو ریبار خپه شو، د ځان دننه مې ګل جان نه مې معافي وغوښته.
ستاسو ویلو اندازم جلا دی، خلک خوښوي. یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغسې ووایا؟
هغه یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم، ټیک ده، زه تاسو ته دا کمې خبرې کوم، پوهیږي پې بالکل پې پوهیږي. خو چې زه تاسو ته دا لاس وخوځوم او په لاسونه درته ووایم چې داسې دې ته وایو او دا خبره داسې ده، هغه بیا جدا خوند کوي، بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر غورځي، بیا جدا خوند دی. نو دغه خبره مې د چانه اورېدلې وه، نو بس شکر دی اوس پوهیږم، نه چې څنګه یې خوځم او پخپله خوځي را خوځي.
یعنی ته فکر کوې که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي؟
ډېر ښه، ډېر ښه. همداسې
د شعر په اړه مثال څومره تیوري کا مطالعه مو کړې چې شعر څه وي، صنعتونه پکې څه وي، کوم مسایلو ته پکې پام وشي؟ یعنی د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې که نه یوازې شعرونه مو لوستي؟
ډېره مطالعه کوم، ډېر کتابونه ګورم، شکر دی چې وخت راته ملو شي، بالکل ګورم. او دا خو د ځینې شاعران چې کمی دی سکولم نه ویلې، مکتب نه ویلې، او یو شعر تعلیم هم نه یو، نه په شعر باندې داسې خاص پوهیږي. خو شعر وي سړی وایي چې دته څومره واوا وکړمه، خو چې مطالعه ورسره وکړي هغه بیا جدا خوند کوي، چې تعلیم ورسره وکړي بیا ډېر خوند کوي. نو لږه ډېره کومه لګیا ده.
ښه شعر ستا په نظر کوم شعر دی؟
ښه شعر هغه شعر دی چې کوم باندې د بیدارۍ چې دا خبرې پکې، چې خپل کام ته پکې یو دعوت ورکړي. شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي. انقلاب خو د زندانه شروع کیږي، هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي. نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي.
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست؟
غني بابا.
ولې ترې متاثره شوی له غني خان څخه؟
زما خوښ دی، بی انتخاب خوښ دی، شعر شعر دی، په معیار پوره دی، او د بیدارۍ شعر دی. روان وخت کې والله که زه ووایم چې ډېر وختونه تیر شي، ډېر وختونه تیر شي، غني خان به د پښتنو نه هېر نه شي.
ستاسې عمر 12 کاله دی، ستاسې په څېر به نور ماشومان، نور تنکي ځوانان هم وي چې دا هیله به یې په زړه کې وي چې یو څه ولیکي، سټیج ته ودرېږي، کتاب یې چاپ شي، هغو ته ستا خبره څه ده؟
دغه پیغام به ورته ورکړم چې کوم ماشوم کې ټیلنټي په کار د شاغلا سپورت ورشي هغه را بیدار شي کتاب شي بلا خلک شدې چې دومره کتابونه بچاپ کې خو دغه پښتون کا خپل ټیلنټ او خو دغه ماشوم کرا بیدار شو او یو څه شرونه وي اغلب ان شاء الله ډیر سپورت کولو دا پښتنه ورکی خو چې په کوم ماشوم کې ټیلنټ دا پیغام ورته ورکوم سره خپل ټیلنټ کارا کې دنیا ته خو یې خپل ټیلنټ بیا به ان شاء الله
یعنی ځان دې ګوخه کوي نه داسې
ځان دې غلې کوي نه را یو ناره دی چته کې انقلاب دراولي
بالکل اته چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته د هنر لرم د مراکې پای و ستا په یو شعر سره وکړو
یو د درې شعر درته کې ډالې کوم په ډېر مینه باندې چې چند خان وو شو یارانو بدنګل چې یاران و په یو تل تلل د ژوندو را کې هیڅ قدر پات نه وو مونږ به مړی پس د مرګ نه ژول او د غنن چې مافیا دی قبضه گروپ دی دی په بیا باندې مړی لام بول په جمعات کې په لومبي شپ کې ولاړ په بازار کې به بوتان هم خرڅول او دوی محبوب تر نکوچ راټولول دی چې کله به ګناه ثواب شربل دغه ډالې دی ودرته چې ځان لا رخی رخی گریوان گنډما ډیر زیات زور شوی دی خپل توان گنډما او نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کوس په دزلارې ورمان گنډم نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کو اوس په دزلارې ورمان گنډما او چې پښتانه په یو چغه غون کړو ته یې کزار او زه قربان گنډم او د خپل بابا په پټ شپه بزما نن بدلره او بر افغان گنډما محبوب غم سربلد يم دمرا په خوشاله باندې خفقان گنډم
ډیر علي ډیر مننه
خوشاله سي ډیر مننه
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې ل آزادی رادیو
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثر کوي دغه سي ادبيات هم له دې تاثر لري نه پاتې کیږي د افغانستان د تیرو څلوېختو کلونو ادبياتو ته که یو ځغلن د کتنه وشي نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي د افغانستان اوروزګان هغه ولایت دی چې کلیوی خوا جګړې پکې د پخوا پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي بل خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالي مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور خایستونه یې له یاده ووزي په دې اړه نور حال په راپور کې
په اوروزګان ولایت کې شاعران لیکوالان د پالان او نور فرهنګیان وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله هدبي هڅي پڅي سوي دي او د زړونو د بڑاس د استولو لپاره لارې نه لري دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونو مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو شه مشایره جوړیدل چې د اوروزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نور ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم په کې ګډون کولی خو اوس نسته لړلې د اوروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه لیکلي ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهځي کمرنګ سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي نموړی وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدي وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشایره جوړیده او بل به هم میاشتنی مشایره جوړیده خوای لکې رودری کلون رئیس د شاعرانه مجلسونو په ټاپه درېدلې دي
د روزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت مستشي خپل ولایت ټول په پیژو او بل خبره دا غوښته چې دوه کوټه سره په کار کې دي سره پاتم نو دا ولایت چې موږ په خپل ولسوالې کې د سیمان تخت په نامه په خوا یو ادبي بهیرو چې یو مشاعره په کال کې جوړول او دا په میاشت کې نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به څه ودی او هغه خلک چې خپل بس به وګړه به د دې مشاعرې د لارې څخه ویستي هغه اوس دغه شپه
په اوروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي چې وای د اورزګان ژغ په نوم کلنی مشاعره ده چې هر کال د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې تر سره کیږي، او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره ده چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې تر سره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اورزګان ولایت نه مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوی، او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر وسنۍ ناخوالو راڅرخي، د خپل زړه بډاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ صدردار یم. دا چې جنگ مې پر وطن دی، دا د بل په لمسون کېږي. زه تر هاچا په پوهېږم، زما کور پکې سوځېږي، هم ورکېږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي، بلکې شاعران یې ماړیستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وي، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي، چې جنگ مکوي، جنگ منکي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي. ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځمال مورستي لیکنه هم د جنگ په موري ده. زه در سره رسول او ته جنگ کوي، دا په کوم قانون، په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچي په خپل تور وژنله، دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبري تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی اداري مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډیری کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشی ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو، چې شاعران په لسګونو شاعران، یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران، لیکوالان او د ادب مینوال ګډون بکش کې. پروان کال کې بم حادثه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کو.
زلان زیاتوی چې دوی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي، د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي، او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمیر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیل لور ورته ګواښونه سوي دي. دې چې نه غوښتل نمونه واخیستل سي، له شکیل خو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنۍ حالات په رښتینی توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.5.
د افغانستان په سینما کې د نجونو کمښت سبب شوی وو چې یا خو نارینه د خزینه و رول ولوبوي، او یا هم فلم جوړونکي له بهر نجونې راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي. خو اوس داسې نجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ نجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغانو نجونو او میرمنو رول ولوبوي. له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم محال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي. نوموړی د دې ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د محال واک د مرکې اورېدو ته رابولم.
محال واک د کوم ځینې پیل وکړ؟
د کوم زینا شروع و څنګه زور تبایس شو چې سینما خاطر شي. هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک شروع کړي یو مسلک ترشي، هغه دا ول نه ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زړه د غزای ته ورسېږم. زه هم په پاولو کې کله چې به یوازې ما تناچ به ما بل ځان سره اکټ کول، ځان سره به خبرې کولې، ځان نه مسو نفر جوړول، سو کریکټر هم جوړول، یو به مخ کریکټر یو به بد کریکټر، بیا به آینه ته ودرېدل ما الته به تمثيل کو او ټول کورنۍ به هم زل دلم ټول به ډېر په شوق باندې لیدل چې دا یو مصرفات لري چې ځان آینه سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځیدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم کړه چې لویږم. او ما دا کار ډیر خو کولای شو، د خپل فرصتونه چې ته برابر شول ډیر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا و چې په ځان مې باور درلوده او ما ویل چې ته دومره یو شي سره مینه لري چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږي، شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې، د هغې په خوبونه کې یو ذهن کې دی همدای چې ته ځان سره خبرې کوي، نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سړی وزغمي. نو ما ته فرصتونه پیدا شول او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ما ته له ما سره ډېر ښه خلک ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم.
کله چې ته راغلی سینما ته نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې؟ په فامیل کې، په ټولنه کې؟
هر مېرمنه چې غواړي کار وکړي، یا هیڅ بیرون کار نه کړی، لکه ما غوندې یو نجلۍ چې ما بیرون کار نه کړی، فقط درس مې ویلی، داسې خلکو ته سخت ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، کورنۍ د تر ټولو لوی خنډ کورنۍ ګرځي، ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کوي. هغه په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګیږو. تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي، مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم، د هغې له خاطره ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي فکر ورته نه دی کړی، کن ډېر ډېر غټ مشکلات ماته راغلي دي. نو خنډ او مشکلات شته دي هر چا ته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې مونږ خپل د ځان خاطر یو خوب کورو او دغه خوب د پوره کولو خاطر بس ته خوب کورې، نو ته مجبور چې هغه خاطر هر څوک چې هغه خوب خپل پرختیا مبدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم یا حق وخت مبارزه کوم، نو هغه من د ځان خاطر کول چې زه نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې، نو کورنۍ دې تاثیر ولاړه و کنه؟
باور کې ما سره چا مشکل نه درلود، مګر د سمنو چې څوک دې ما تشویق کړي کار ته. مثلا ما ته ویل چې سید تاسو د دې کار سره علاقه اوسېږي. خوشبخت زموږ کورنۍ ډېره روشن فکر کورنۍ د ټول بکې درس ویل دی، ټول حتی مور مې ټول، مګر خبره داره چې هغه به ما ته ویل چې ستا کوم کار شته کې دا کار د غلط نه دی، خو په دې جامعه کې چې موږ یو دلته غلط دی، دلته که غلط هم نه تا پورې خبرې راځي، خو د کورنۍ تشویشونه شته دي. او ما له دې خبرو سره ډېره زیاته مبارزه کړې ده، حتی شاید 2 کاله 3 کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېر کړي، دا خبرې مې تېر کړي. هغوی ما ته نه ویلي چې ستا دا کار غلط دی، مګر ویلي چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی. او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي چې زما کار صحیح دی، که افغاني جامعه غلط ده نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو.
د دې پخوا کې چې تاسو سینما کې کار کوئ، خوا کې نور څه مصروفیت لرئ؟
د سینما خوا کې زه خلکو سره کومک کوم، مرسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق و یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی. مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ته یو چېرته ځې یو کار کوي ارامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره دې اوسېږي، ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا 1.5 کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم. دلته د یو ځوانانو یو 10 نفری ځوانان دلته موږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی، او دې کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي، خیر ورسې خلکو ته. زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم، نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کې دي یا کوم افغانستان کې، دوی پیسې رالیږي، بیا مونږ خپرونه ثبتو، بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یوه خپرونه لرم د ارزو کودک په نوم، باندې د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو، او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید اوسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي، یا دا هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه مونږ کوو. یعنی ډېر خیریه کارونه مو کړي دي، نو دې کې زما زه خپله راحتېږم او خوشحاله یم چې زه په دې کار کې یم.
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ هم لکه چې کار کوئ، د دې په اکلم لکه کېدای شي موږ ته معلومات راکړي؟
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي، دا ضروري امر نه دی. مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه، د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو ښایسته لباس افغاني لباس دی. او هغه چې کله افغانه میرمنې واغوندي یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي، نو د هغې خاطر مدلنګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه مدلنګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس زه نمایش ته ورکړم. کېږم چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو مدلنګ کوم.
ډېر ښه. ستاسو لاسته راوړنې څه دي؟ څومره مثلا فلمونو کې کار کړی، سیریالونو کې؟
ما تر اوسه پورې په څلورو سیریالونو کې کار کړی دی په همدې 500 کالو کې، او تقریبا پنځه فلمه ویلی شم که غلط نه کوم، پنځه فلمو کې مې کار کړی چې تر دې ډېر لاسته راوړنې د دې د شرخي سرخ فلم دی چې ډېر نمایشي خوړلی په هر فیسټیوالونو کې، خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایشي خوړلی دی، جایزې هم اخیستې دي. او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستې ده، او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مور باندې کړی او زحمت مو ډېر باندې کړی، او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه.
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي، منفي مثبت؟
نقشونه د هنر پیشې له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشي، مګر دا چې یو نقش ستا خپل کرکټر ته نږدې اوسېږي نو هغې سره به ډېر راحت اوسېږي. معلوم دا یو خبره ده. خو زه زیاتره په آرامه نقشونو کې احساس کوم چې راحت یم، او دې سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړی دي، شوخ رولونه مې هم لوبولي، لکه ریا سریال کې زه شوخه عموما. او یعنی هر رول چې ما ته راکول شي زه کولای شم، خو آرامه رولونه کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکي هدف څه دی؟ چې راتلونکي کې به درس وایي هم دې هنر کې به مخکې ځای کړي؟
زه هیله لرم چې افغانستان کې صلح راشي، رخل په دې وضعیت کې چې یو داس چې لږ ګرامې شي، او زه خپل تعلیم زه خپل لاشې زه پوهنتون ته ځم، زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کړم، دلته دکترا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم، بعد له هغې نه د ځوانانو له خاطره یو کار وکړم. هغه کوم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي، کار وکړي، فلمونو کې کار وکړي، یو لاره دوی ته پیدا کړم، یا چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي، د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکړي، تیاتر درس ورکړي، نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ځای ته نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي سینما درس وایي، بیا مستقیم راشي سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو، موږ د کارګاهي خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګاګان ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو، توان مې و، خدای ته توان راکړی و، نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان، هغه مېرمنې، هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي، دلته درس ووایي، د سینما درس ووایي، بیا زه دوی یو پل اوسېږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه وایم، که آرامی نه اوسیږي افغانستان کې. نو نه فنا سینما د ښځو او ځوانانو لپاره بلکې هر کار بل به سخت اوسیږي فکر کوم. خو که وطن مو آرام شي نو ځوانان به تر سینما هم تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي خو چې وطن مو آرام شي. ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د آزادی رادیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ. خبرو باندی تیگا کے دا جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندی تیگا کے دا پلے نازکی شنڈے سلسے زے او پلے نازکی شنڈے سلسے زے بس پسند رو باندی تیگا کے دا جنے دا خودے او دا رسول منا دے خبرو باند تیگا کیرا
ډوډۍ زمونږ نه ده درومي لالونه د خزان لونو تا ته همیشه حل تبهار غواړي د خپلوخ کو د غمو په بدل د ننګرهار لپاره هار غواړي ستا پرنا ستا په کولا می قسم د هندو کشو د پامیر تاج تپس پین غر کې د بزرګ څوکې د تا تر یو د بنیر تاج یو جنې د خدای او د رسول منا په دې خبرو باندې